السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 14مه، چې د 2014 میلادي کال د جون له 3مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ د 15 افغان طالبانو په بدل کې د امریکایي سرتیري بو برګډل د خوشې کولو د پریکړې دفاع کړې. د انتخاباتو اړوند مسایل او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. او دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت پر کونړ ولایت د پاکستان له خاورې د حملو په اړه له متحدو ایالاتو څخه وضاحت غوښتی. د سپینې ماڼۍ د امریکایي سرتیری بو برګډل په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو د پریکړې دفاع کړې. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین د منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته ځي. بشپړ خبرونه. په ناتو کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د کمولو د پریکړې معنا دا ده چې د افغان ځواکونو د روزنې پلان به یوازې د راتلونکي کال تر پایه دوام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان جزئیات اعلان کړل چې د روان کال تر پایه به یوازې 9800 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي، خو د 2014 کال په پای کې به ټول سرتیري وځي او په افغانستان کې د امریکا حضور به پای ته ورسیږي. په ناتو کې د امریکا سفیر ډګلس لیوټ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې څرګنده کړه چې د واشنگټن د اعلان دا خبره یقیني کړه چې لږ تر لږه د یو راتلونکي کال لپاره له افغان ځواکونو سره د امریکا قاطع ملاتړ ملګری دی. ښاغلی لیوټ دا څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړې چې نن او سبا په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه کوي او د بحثونو د اجنډا یوه مهمه موضوع یې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي پلانونه دي. د افغانستان حکومت پر کونړ ولایت د پاکستان له خاورې د حملو په اړه له متحدو ایالاتو څخه وضاحت غواړي. د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې د وزیرانو شورا په پرونۍ غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له متحدو ایالاتو څخه وغواړي څو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې او د موجود میکانیزم له مخې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ولسمشر حامد کرزی هم دراز د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې له امریکا څخه وضاحت غواړي چې ولې په کونړ ولایت کې د پاکستان له خاورې د حملو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دفتر رئیس دینیس مکدانا د یو امریکایي پوځي په بدل کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د جمهوري غوښتونکو انتقادونه رد کړل او ویل د جمهور رئیس اوباما ادارې د مسلې په اړه له کانګرس سره مشوره کړې وه. بریدمن بو برګډل چې 15 کاله له طالبانو سره بندي وو، د شنبه په ورځ د یوې معاملې له مخې له ګوانتانامو زندان څخه د 15 تنو جګپوړو طالب بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شو. خوشي شوي طالب مشران قطري چارواکو ته تسلیم شوي دي. د ولسمشر اوباما د دفتر رئیس پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ له څو کالو راهیسې د برګډل د مسلې او له ګوانتانامو زندانه د 15 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه له کانګرس سره مشورې کړي. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن اوکراین ته ځي چې د منتخب ولسمشر پیترو پیروشنکو د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي بایدن به د جون په 10مه په اوکراین کې د پوروشنکو د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي او د دې هیواد له مشرانو سره به لیدنې کتنې وکړي. جو بایدن په 13 اپریل میاشت کې د اوکراین له نوي حکومت سره د امریکا د ملاتړ د څرګندولو په مقصد کیف ته تللی و. د ناتو یو جګپوړی مقام وایي د دې سازمان د 28 هیوادونو دفاع وزیران به په روانه اونۍ کې بحث وکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په ځواب کې د ناتو بلاک په ختیځو هیوادونو کې دایمي ځواکونه ځای پر ځای کړي که څنګه؟ د ناټو دفاع وزیران به په بروکسل کې د جون د درېیمې او څلورمې غونډه کې له روسیې سره د دې سازمان د 1990 کال پر معاملې له سره غور وکړي. د دې معاملې له مخې ناټو په ختیځو غړو هیوادونو کې دایمي اضافي ځواکونه نشي ځای پر ځای کولی. په تیره مارچ میاشت کې د روسیې لخوا د کریمیا له الحاق وروسته د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اتحادیو حکومت ته چې له حماس ډلې سره د پخلاینې د یوې معاملې پر اساس جوړ شوی لوړه وکړه. د دې اقدام هدف د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان فتح او حماس اسلامي ډلې ترمنځ د 9 کلن بیلتون له منځه وړل په ګوته شوي. د نوي حکومت وزیرانو د دوشنبې په ورځ د لویدیځې غاړې رام الله کې لوړه پر ځای کړه. اسرائیلو له غزې څخه د کابینې دریو وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې لویدیځې غاړې ته ولاړ شي. له مراسم وروسته د اسرائیلو امنیتي کابینې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته اجازه ورکړه چې پر فلسطیني ادارې نور بندیزونه هم ولګوي. دا خبرونه
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او د نورو ولایتونو د هوا حالات د سنکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 28.1، په کندهار کې اسمان لمر دی د تودوخې لوړ درجه 29.1، په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 15.1، په هرات کې اسمان لمر دی د تودوخې لوړ درجه 22.15، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 9.4.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري، او تاسو د همداسې بعد آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د دې خبری مجلې پر راپورونو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ د یو امریکایي سرتیري په بدل کې د 5 طالب مشرانو د خوشي کولو په اړه د انتقادونو په وړاندې د خپلې پریکړې دفاع کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که کاندیدان په انتخاباتي کمپاینونو کې له اخلاقي چوکاټونو ووځي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
موږ اقدام به دوی ته توصیه وي او اختار به وي او بالاخره نور اجراءات به وي چې په قوانینو کې په پام کې ورته نیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څیړنه پیل کړه. افغان حکومت د بیوزلو تورنو لپاره وړیا حقوقي خدمات برابروي. آیا دا به د بیوزلو تورنو د حقوقي ستونزو له حل سره لازم مرسته وکړي؟
دغه برنامه په موقتی ډول باندې کومک کولای شي تر یو حد پورې، ولې دغه مشکل دایمي حل نشي جوړېدلی.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. سپینې ماڼۍ د 5 طالب مشرانو د خوشي کولو په بدل کې د امریکایي سرتیری بو برګډل د خوشي کېدو د پریکړې هرکلی کړی. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا حکومت 15 تنه جګپوړي طالب مشران د برګډل د خوشي کېدو په بدل کې چې 15 کاله له طالبانو سره په اثرات کې و خوشي کړل. د مسلې بېلابېل غبرګونونه رامنځته کړي دي. یو شمېر افغانان وایي په خوشي شویو طالب مشرانو کې ځینې په جنګي جرمونو تورن دي او باید سزا ورکړل شي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي د دې کسانو په خوشي کېدو سره به له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لاره ورشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند د دوشنبې په ورځ وویل چې د سپینې ماڼۍ د ولسمشر براک اوباما د دفتر رئیس د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پریکړه پر ځای وه او په دې اړه مخکې له کانګرس سره مشوره شوې وه. د موضوع تفصیل د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په استناد جنقه الکوزای اوروي.
سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ د امریکایي پوځي بو برګډال د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندان څخه د 5 تنو جګپوړو طالب بندیانو د خوشي کېدو له پریکړې دفاع وکړه. خو یو شمېر افغانان د دې بندیانو په خوشي کېدو انتقادونه کوي او وایي دا طالبانو ته یو ډول امتیاز دی. برګډال د شنبې په ورځ د وی حیرانوونکي معاملې پر اساس چې د قطر په منځګړتوب وشوه د طالبانو له اثرات څخه آزاد شو. د امریکا حکومت د برګډال په بدل کې 15 تنه جګپوړي طالب مشران له ګوانتانامو زندان څخه خوشي او قطري چارواکو ته حواله کړل. په خوشي شوو کسانو شرط ښودل شوی چې تر یو کال به له قطر څخه د وتلو اجازه نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سپینې ماڼۍ په پریکړه انتقادونه کوي او وایي دا کسان ممکن د جګړې جبهو ته ستانه شي او امریکایانو ته په بهر کې ګواښونه مخامخ کړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د دفتر رئیس دینیس مکدانا د دوشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکو انتقادونه رد کړل او وایي د جمهور رئیس اوباما ادارې د برګډال او طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه له کانګرس سره مشوره کړې وه. له بلې خوا د فرانس پرس اژانس خبریال په مزار شریف کې له څو تنو افغانانو سره غږېدلی او هغوی د نورالله نوري د خوشي کېدو په اړه چې د طالبانو په رژیم کې د بلخ والي و زیات خواشینې دي. دوی وایي د نوري د واکمنۍ پر مهال په مزار شریف کې طالبانو د 1998 میلادي کال اګست میاشت کې شاوخوا 8000 شیعګان وژلي ول. د اژانس په وینا دا کار د همدغه کال په سر کې د شاوخوا 2000 طالب وسلوالو د وژنې په غچ کې شوی و. په مزار شریف کې د شیعګانو یو پیژندل شوی مشر امیر محمد زئی فرانس پرس اژانس ته ویلي نوري باید د قطر پر ځای افغان حکومت ته حواله شوی وای تر څو د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي. د سپینې ماڼۍ وایند جی کارني د دوشنبه په ورځ سی این این ټلویزیون سره خبرو کې له خوشي شوو طالب بندیانو څخه احتمالي خطر بې اهمیته وباله او وی ویل موږ په امریکا کې د دې مسلې تاریخ لرو چې وطن ته د خپلو جنګي بندیانو راستنېدل به ډاډمن کوو او شاته به نه پرېږدو. کارني زیاته کړه د دفاع وزیر خاغلی چک هیګل ډاډګرنی او ژمنې چې د ملي امنیت له ډلې سره یې بشپړې مشورې کړي د پوراستاینې وړ دي. هغه ویلي چې د طالب بندیانو په خوشي کېدو سره به کوم جدي خطر نه رامنځته کیږي او په همدې اساس موږ د برګډال د خوشي کېدو او وطن ته د هغه د راستنولو په کار کې پر مخ ولاړو. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د یکشنبه په ورځ ویلي و هیله من ده چې د بندیانو خوشي کېدل به له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره لار هواره کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې له لفظي شخړو او سپکو سپورو ویلو ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون ازادۍ راډیو ته وویل که کاندیدان اخلاقي اصول په پام کې ونه نیسي له جدي اقداماتو سره به مخامخ شي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
وروسته له هغې چې د کاندیدانو او د هغوی د یو شمیر ملاتړو لخوا د یو بل پر وړاندې توندې څرګندونې مطرح شوې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم اسناد او شواهد نه دي رسیدلي. نوموړي وویل که چیرې ثابته شي چې کوم کاندید سرغړونه کړې او د خپل سیال ټیم په وړاندې سپکې سپورې وایي، قانوني چلند به ورسره وشي.
دواړه کاندیدان د کاندیدانو مرستیالان او همداشان د دوی ملاتړ کوونکي په دې باندې مکلف دي چې اخلاقي معیارات په خپلو څرګندونو کې په پام کې ونیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې جدي ټول څرګندونې او د دوی ټول خبرې د نظارت لاندې نیسي. که چیرې دوی اخلاقي معیارات په پام کې نه نیسي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې موضوع د نظارت لاندې نیسي او اقدامات کوي. موږ اقدام به دوی ته توصیه وي او اختار به وي او بالاخره نور هغه اجرات به وي چې په قوانینو کې په پام کې ورته نیول شي.
تر دې مخکې هم د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د لومړي دور دوه کاندیدان زلمی رسول او ګلاغا شرزی په کمپاینونو کې د سرغړونو او سپکو سپورو خبرو له امله نغدي جریمه کړې وو. په عین حال کې بیا د اشرف غنی احمدي د ټیم غړي وایي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم د یو شمیر مشرانو لخوا د دوی په ضد په ښکاره سپکې سپورې ویل کیږي. د ښاغلي احمدي د ټیم ویان محمد ظاهر زهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي.
باید په ډیر تاسف سره ووایم چې د ډاکټر عبدالله د ټیم د یو شمیر مشرانو لخوا په کراتو زموږ د ټیم په وړاندې انتخاباتي سرغړونې شوي. له دې جملې څخه د عکسونو، لویو بلبرډونو تخریبول او همدارنګه ښکاره لفظي شخړې او سپکې سپورې ویل چې موږ په دې برخه کې خپل اعتراضونه د شکایتونو له کمیسیون سره هم ثبت کړي دي.
د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان فاضل سنجرکی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د دوی ملګرو خپل سیال ټیم ته سپکې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډاکټر عبدالله عبدالله دوی مرستیال محمد محقق تیره ورځ په یو انتخاباتي کمپاین کې خلکو ته د رسنیو په وړاندې اشرف غنی احمدي ته سپکاوی کړی. نوموړي خپلو سلګونو پلویانو ته په وینا کې وویل
آقای اشرف غنی رودقاق لاغر از دیگه ما چی تعریف نکردیم. اون میگه من نگلتیدیم، خود جان لاغرم داره میگه نگلتیدیم.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه بې خبري ښیي او وایي تر هغې چې اسناد او شواهد ورته ونه رسیږي نشي کولی چې اقدام وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهور ریاست دویم پړاو انتخابات د جوزا د میاشتې په 24 نېټه ترسره شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې په یو راپور کې به واوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د هیواد د جنوب لویدیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شکایتونه په علني غونډه کې وڅېړل. خو له هغه مخکې دا وخت سهار 5:15 دی، تاسو رابولم د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته. په ناټو کې د امریکا سفیر ډګلاس لیوټ وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د کمولو د پریکړې معنا دا ده چې د افغان ځواکونو د روزنې پلان به یوازې د راتلونکي کال تر پایه دوام وکړي. د افغانستان حکومت پر کونړ ولایت د پاکستان له خاورې د حملو په اړه له متحدو ایالاتو څخه وضاحت غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان حکومت لخوا دنده سپارل شوې چې له متحدو ایالاتو څخه وغواړي څو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې له مخې پر امریکا متحد ایالات پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دفتر رئیس د یو امریکایي پوځي په بدل کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقادونه رد کړي او ویلي دي د ولسمشر اوباما ادارې د مسلې په اړه له کانګرس سره مشوره کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن اوکراین ته ځي چې د منتخب جمهور رئیس پیترو پوروشنکو د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ناتو یو جګپړی مقام وایي د دې سازمان د 28 غړو هیوادونو دفاع وزیران به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په باسونو کې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په جواب کې د ناتو بلاک په ختیځو هیوادونو کې د دایمي ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه بحث وکړي. او رسنۍ خبر د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د یو ائتلافي حکومت ته چې د حماس ډلې سره د پخلاینې د یوې معاملې پر اساس جوړ شوی لوړه ورکړه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو لوړندې کولو مخکې سلطان محمد سرور ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د امریکا فارن پالیسی خبرونه او د لندن دیلی تلګراف ورځپاڼه د یو امریکایي اسیر په مقابل کې د 5 طالب زندانیانو د تبادلې په حق له مطالب خبره کړې دي. فارن پالیسی د دغه عسكر د نیمه تنه نسبتا لوی عکس چې شاته د امریکا بیرغ کاری لاندې لیکي، د امریکا دغه جنگي اسیر چې 15 کاله له طالبانو سره وو د 5 طالب بندیانو په مقابل کې را خوشی شو. فارن پالیسی خبرونه خوشی شوی طالب زندانیان د متوسط رتبه خلک غنی او لیکي چې خود ضابط با بریګادال په 2009 کال کې د افغانستان په ختیځ کې اسیر شوی وو او د تیر شنبه په ورځ د امریکا ځنګړو ځواکونو له همغه ځای بیرته ترلاسه او د طبي معاینو لپاره د امریکایي ځواکونو یو نږدې اډې ته انتقال کړ. په مقابل کې 15 طالب بندیان د امریکا د پوځ په یوې بارونکو 13 الوتکه کې د ګوانتانامو له محبسه قطر ته انتقال شول. فارن پالیسی زیاتوي چې جمهور رئیس اوباما د دغه سرباز خوشی کېدل له افغانستان نه یو نادر ښه خبر وګڼه، هرکلی یې وکړ او له طالبانو سره یې د روغې لپاره د پراخو خبرو یو نیک فال ونیو. خبرونه په دې حقله د جمهور رئیس اوباما اعلامیه اقتباسوي چې لیکي په داسې حال کې چې موږ له ننګونو خبر یو، هیله لرو چې د خود ضابط برګډال خوشی کېدل د افغانانو ترمنځ د دوی د هیواد د راتلونکي په حقله د پراخو خبرو دروازه د باور د جوړولو او د ټولو اړخونو ترمنځ د ګډو زمینو د ایجاد لپاره پرانیزي. خبرونه لیکي چې د دغه تبادله خبرې کده څو کلونو رئیس نوی د څو میاشتو رئیس روانه وي. فارن پالیسی زیاتوي کله چې د بریګډال د خوشی کېدو خوشحالي یو څه آرام شي، نو دا پوښتنه به وشي چې د امریکا حکومت ولې دومره وخت دغه تبادله ته منتظر پاتې شو او ولې د یو سرباز په مقابل کې 15 کسه خوشی کړل. خبرونه لیکي چې د دغه سرباز د ژغورلو لپاره خطرناک عملیات هم یو محل تر غور لاندې وو، خو هغه انتخاب چې پکې له پوځي زور کاروانه فستل شي رجحان درلوده او تبادله د موافقت له ټولو زیات فرصتونه درلودل. په داسې حال کې چې فارن پالیسی خبرونه 15 آزاد شوي کسان د متوسطه رتبه طالبان ګڼي، دیلی تلګراف وایي دا کسان د طالبانو د پخوانی رژیم ارکان وو. ورځپاڼې د دغو 15 کسو عکسونه خپاره کړي او لیکي چې د دوی لړزونکې بیوګرافي څرګندوي چې امریکا مجبوره شوې چې د خود ثابت باو بریګډال د خوشی کېدو لپاره دوی خوشی کړي. ورځپاڼه لیکي چې ټول دغه 15 واړه کسان په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو پورې د دغه رژیم جګپولي غړي وو. برسیره پر دې تر 2008 کال پورې دوی ټول خطرناک بندیان او د امریکا او متحدینو ګټو ته ګواښ ګڼل کېدل. د ټلګراف د حملې کې چې په هغو دوسیو کې چې دغو کسانو د امریکا په دفاع وزارت کې درلودي او وروسته بیا د ویکیلیکس لخوا افشا شوې، دوی د اوچت استخباراتي ارزښت خاوندان ګڼل شوي وو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د عدلی وزارت په پام کې لري چې د بیوزله شکمنو او تورنو کسانو لپاره په راتلونکي کې وړیا حقوقي خدمات برابر کړي. د دې وزارت د کار لپاره یو پروګرام جوړ کړی او د مدافع وکیلانو په ګډون یو درې ورځنی سیمینار هم ورته نیولی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د مدافع وکیلانو په برخه کې ستونزې ډېرې دي او حکومت ته پکار ده چې د تورنو کسانو د ستونزو اواری لپاره ډېرې هڅې وکړي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه راپور.
د عدلی وزارت وایي چې د وړیا حقوقي خدماتو د برنامې لمړنۍ برخه بشپړه شوې او ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې په امتحاني ډول په مرکز او ځینو ولایتونو کې پلي شي. د دې پروګرام له لارې بېوزله تورنو او مشکوک کسانو ته د مدافع وکیل د نیولو او نورو برخو کې وړیا حقوقي اسانتیاوې برابرېږي. د عدلی وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمي وایي دغه پروګرام د کابل، هلمند، ننګرهار او هرات ولایتونو په ولسوالیو کې د حقوقي اسانتیاوو د پراختیا لپاره عملي کیږي. ښاغلی هاشمي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د وزله تورنو کسانو اړتیاو ته په کتو مطرح شوې ده. د بلایوزه حقوقي خدمتونو اسانتیاوي د لاکف په نوم یادېږي چې په اصل کې یو وجهي صندوق دی. د دې صندوق لپاره له بیلابیلو ادارو څخه مالی مرستې راټولېږي. دا مرستې د یوې اجنډا له مخې د اړوندې کمیټې لخوا بېوزله تورنو او شکمنو کسانو ته د مدافع وکیل د نیولو پر سر لګول کېږي یا د مدافع وکیل بیا په محکمو کې له دغو بېوزلو شکمن یا تورن کسانو څخه دفاع کوي. د عدلي وزارت مرستیال د غرازویل په دې اړه د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی او د افغانستان د مدافع وکیلانو لټولنې سره درې اړخیزه موافقه هم لاسلیک کړي او طرز العمل یې چمتو شوی دی. دغه وزارت د بلایوازه حقوقي مرستو د اسانه کولو پروګرام د ښه مدیریت او نظارت په هدف د بلابیلو حقوقي څانګو په ګډون درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان چارواکي مدافع وکیلانو ته د تورنو کسانو د نه لاسرسي او په هیواد کې د مدافع وکیلانو د شمیر د کمښت له امله اندېښمن دي. دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د تورنو او شکمنو کسانو د ستونزو هواري ته مهالی پروګرامونه په پام کې ونیسي.
از موږ ته ان باندې دغه برنامه په موقتی ډول باندې کومک کولای شي تر یو حد پورې، ولی دغه برنامه د دغه مشکل دایمي حل نشي جوړېدلی. د دولت نه جدي غوښتنه کوو تر څو پورې د مسایدهای حقوقي ریاست ته چې د عدلی په وزارت کې دی دې ته په سالانه بودیجه کې کافي بودیجه منظور کړي تر څو پورې په هغه اندازه باندې دوی وکیلان استخدام کړي او د متهمینو او مدنینو
د افغانستان د بشري حقونو سازمان د چارواکو په خبره بېوزله تورونو او شکمنو کسانو ته د مدافع وکیلانو د نیولو په برخه کې تر ډیره نه دولتي بنسټونو کار کړی دی. بېوزله تورونو ته د مدافع وکیلانو د نیولو په خاطر دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو کلونو کې تورونو کسانو مدافع وکیل ته د نه لاسرسي له امله ډیر شکایتونه کړي دي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د شکایتونو د څېړنې په علني غونډه کې د هیواد د جنوب لویدیځ د څو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا کمیسیون ته د څه باندې 1500 شکایتونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې شول. خان محمد سند له کابل راپور راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د سیړلو په درېم علني غونډه کې د کندهار، زابل، اورزګان او غور ولایتونو شکایتونه وسیړل. دغه شکایتونه تر ډیره ځای د کاندیدانو د رایو د ورکېدو، په انتخاباتي محلونو کې ناظرینو ته د اجازه نه ورکولو، درغلۍ او داسې نورو سرغړونو په اړه وو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسینی وویل ورسپارل شوی شکایتونه به په پوره غور وسیړي او نتایج به په ټاکلي وخت اعلان شي.
تا این لحظه در مجموع به 1088 مورد رسیدگی کردیم.
تر دې دمه مو په مجموع کې پالنی غونډو کې 1088 مورد بررسی کړي. د شنبه پورز 202، د سه شنبه پورز 315 او د دوشنبه پورز 516 مورد بررسی شول.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو څېړنه د شنبه له ورځې راهیسې پیل شوې او تر اوسه د شمال، شمال ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو شکایتونه څېړل شوي دي. د دوشنبه په ورځ په علني غونډه کې 515 شکایتونه وڅېړل شول. په جوړې علني غونډه کې اکثرو کاندیدانو د رایو په بیا شمېرلو ټینګار وکړ. د دې ولایتونو د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ویل چې په ځینو محلونو کې رای ورکې شوې دي. دوی د انتخاباتو په پروسه کې ځینو نورو سرغړونو ته هم اشاره وکړه. د کندهار د ولایتي شورا دوه تنو کاندیدانو نیاز محمد کاکوزی او محمود خان وویل
زموږ مجموعه 3500 رای ورکړي چې نتایج فرمونه موږ ټول لاس په لاس کې لرو. د دغه فرمونه په اساس څومره چې زموږ حق دی موږ ته نه دي راکول شوی.
دا چې ډېر محلات لرو چې هلته یوه شته هم نه دی تللی، اوس یې سل فیصد رای راغلی خرابوي. موږ دا چې علاقې لرو چې هلته ښځه چې ډېره بریا ده نه ځي ډاکټر ته نه بیا یو، څنګه سل فیصد ټول ښځې راوتې رای ورکړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د حمل په 14مه وشول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو نتایج به د جوزا په 22مه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستي راپور ته. په پاکستان کې لسګونو دینی عالمانو د یوې فتوا په ورکولو سره ناموسي وژنې حرامې بللې. د پاکستان د سنی اتحاد د عالمانو ډلې وویل اسلام د دغه ډول وژنو اجازه نه ورکوي. دا فتوا وروسته له هغه ورکول کیږي چې په لاهور کې یوه میرمن د خپلې خوښې د واده کولو له کبله د هغې د کورنۍ لخوا سنګسار شوه. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
په لاهور ښار کې د پاکستان د دینی عالمانو د سنی اتحاد ډېر شغړو د ناموسی وژنو په اړه فتوا ورکړه او دا ډول قتلونه د اسلام خلاف او حرام عمل بللې ده. د غوالمانو ویل شریعت هلک او انجلۍ ته اجازه ورکوي چې له خپلې خوښې سره سم واده وکړي. پاکستانی عالمانو د فتوا وروسته هغې ورکړه چې په لاهور کې د فرزانه پروین په نامه یو حامله میرمن د خپلې خوښې سړي سره د واده کولو له امله د نوموړي د کورنۍ لخوا د ډبرو په گزارونو سره ووژل شوه. د دینی عالمانو له ډلې څخه مفتي محمد کریم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل دوی هڅه کوي چې دغه ډول وژنو په مخنیوي کې دینی عالمان مخکخ رول لوبوي.
شریعت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے دو چیزوں کے حوالے سے.
شریعت په دې برخه کې واضح ده. لومړی هیڅوک اجازه نه لري چې د محاکمو له قانوني پروسې پرته څوک ووژني. دوهم دا چې فرزانه پروین له هغه چا سره واده کړی و چې هغې انتخاب کړی و. اسلام ښځې او سړي ته اجازه ورکړي چې د خپلې خوښې سره سم واده وکړي. نوموړی وایي زیاتره وخت خلک د خپلو شخصي اهدافو لپاره له دین څخه ناوړه ګټه اخلي. دینی علما ویلي پلار او مور دا حق نه لري چې د اسلام په نامه خپل اولادونه وژني. دا چې په دې برخه کې حکومت سم مسؤلیت لري مفتي محمد کریم وایي
میرا خیال اس میں یہ ہے کہ حکومت نے تو کسی حد تک اس پہ قوانین بنائے بھی ہوئے ہیں.
دی وایي زما په نظر دا سه قوانین شته چې لمخې د دا ډول وژنو مخنیول کېدای شي، خو حکومت باید خپل رول ولوبوي او دا قوانین تطبیق کړي. دوهمه دا ډیره مهمه ده چې مذهبي مشران باید د خلکو د پوهې سطح لوړ کړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د ناموسي قتلونو په قضیو کې 898 ښځې وژل شوې دي. د مذهبي مشرانو سربېره د پاکستان خلک هم له حکومت غواړي چې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
د ژوند رنګونه
نوم دې څه ده؟
ها؟
نوم دې څه ده؟
مقدس.
څو کلن یې؟
دیالس کلن.
دیالس کلن. کورم چیرته ده؟
سرکسی کی.
دل تب تب پدی فروشگاه کی چکے؟
پیسی ہون.
خیرات غوڑی؟
ہو.
خیال نور چوک دی در سرس دل ترہ گلی؟
خوین دی می دی کاکا گان رگان.
خیال طول روزی؟
ہو.
دل طبیعت سنگا چوک در سرم رستا کی کی نکی؟
سوک پیسی اور کئی سوک رو.
مکتب تم زی؟
نه.
ولی سوال طولی کورنه دی مور پلار دوی کار چه نداری؟
غربانان پسی نه.
پلار دی چه کار کهی؟
وطل که شاگیر ده.
پلار دی هوټل کې شاګرد ده، په خو پیسو مزوند نه کیږي؟
هغه پیسې 300-200 روپۍ ورکړي.
مور دی به څه کوي؟
هغه کور کې کار کوي.
دلته سره اوسئ، ته نیمچا پیغله نجلۍ، څوک خو به داسې بده خبر نه درته کوي؟
نه.
څو نورې خویندې دیدي؟ ورونه دې څنګه؟
دا درې وړې وړې خویندې، څلور خویندې مونږ، درې ورونه دي، هغه مړکې دي. مانه
ورونه دې وړې کې دي؟
هو.
د کور خرڅ تا سره بسئ؟
هو.
تر مازدیګره به څومره پیسې کوي؟
500 یا 400.
ښه، 500 او 400. تا نه ته که دا ټول خویندې؟
دا ټول خویندې.